ورځې لس بجې شوې زموږ راغله آزادۍ رادیو اوري د یو ساعت خبرونه ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر منوریدونکو، د خبرونه تر ډیره د هیلو وړانګې درامې او د ځوانانو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړي پروګرام تاندې څنګ ته ځانګړې ده. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د هغو درویشتو کسانو د فتحې مراسم پرون تر سره شول چې د وروستیو سیلابونو په پایله کې مړه شوي. د بختر خبری آژانس د راپور له مخې دا کسان د جلریز ولسوالۍ د تکانی کلي اوسیدونکي او د یوې کورنۍ غړي وو چې د زمري د لومړۍ نیټې په نیمه شپه سیلابونو یوړل. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون اټکل وکړ چې د میدان وردګو په ګډون د هیواد په 22 ولایتونو کې به سخت ورښتونه وشي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي دي چې د وروستیو سیلابونو له کبله د هیواد په لسو ولایتونو کې د مړو شمېر یو څلوېښت کسانو ته رسېدلی دی. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت تاییدوي چې د طالبانو د حکومت استازو د رواني میلادي میاشتې په پیل کې د هیواد ته غیر رسمي سفر کړی و. له لندنه خبریدونکي نیو عرب ډاټ کام ویبپاڼه خبر ورکوي چې د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت ویان تویکو فایز آسیا د فرانسې خبری آژانس ته ویلي دي چې د طالبانو استازو په جاکارتا کې د افغانستان د ډیپلوماتیک ماموریت په اړه د بحث لپاره د سفر ترسره کړی و. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په 14 ویلي و چې د دوی یو لوړ رتبه ډیپلومات اندونیزیا ته د تللي پلاوي مشري کوي. خو د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا د کوم پلاوي سفر نه ګڼل کیږي، ځکه د یو پلاوي سفر باید رسمیت ولري. د اندونیزیا په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې په دریو جلا حملو کې د دریو طالبانو د وژلو او د یو بل د ټپي کولو ادعا کړې ده. د جبهې په یو بیان کې چې پرون پر ټویټر خپور شو ویلي چې د دوی په حملو کې په لغمان کې یو تن او په نورستان کې دوه طالبان وژل شوي. د بیان له مخې په ننګرهار کې هم د دې ډلې په برید کې یو طالب وسلوال ټپي شوی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا سفیر پرون یو ځل بیا د امریکا هغه خبرداری تکرار کړ چې وایي روسیه ښایي په سمندر کې د ماینونو په وسیله کشتۍ والوزوي او بیا یې پړه پر اوکراین واچوي. مایکل کارپنټر وویل چې روسیه به د دې ډول حملو په وسیله په تور سمندرګي کې پر ملکي کشتیو نورې حملې توجیه کړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان چې مرکزی په ویانا کې دی، مخکې له دې چې کارپنټر په واشنگټن کې په دې اړه څرګندونې وکړي، په یو بیان کې ویلي و چې معلومات ښیي چې روسیه د اوکراین پر بندرونو د حملو په هدف په سمندر کې نور ماینونه ځای پر ځای کړي دي. او متحده ایالاتونو پرون د 400 میلیون ډالرو په ارزښت اوکراین ته اضافي امنیتي مرسته اعلان کړه. د نوې مرستې په کڅوړه کې د پنټاګون له وسلتونونو څخه د هوایي مدافع مهمات، زغرګاډي، د زغرګاډو ضد وسلې او نور پوځي مرستې شامل دي، څو اوکراین وکولی شي خپلې له لاسه تللې سیمې بیرته ونیسي او د روسیې د توغندوي حملو پر وړاندې خپله دفاع وکړي. پنټاګون د مرسته وروسته له هغه اعلانوي چې اروپایي ټولنې پرون له اوکراین سره د 1.5 میلیارد یورو نوې مرسته ژمنه وکړه، څو د اوکراین پر بندري ښار اودیسه او پلازمینه کیف د روسیې د هوایي حملو په نتیجه کې ویجاړ شوي تاسیسات ورغوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په خپل بیګانی ویډیوي پیغام کې د امریکا له مرستې مننه وکړه. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې لومړی د هیلو وړانګې ډرامه او ورپسې د ځوانانو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګ خبرېږي.
د هیلو وړانګا راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګې ډرامې درنو مینوالو سلامونه او نیکی هیلې می ومنئ. تاسو با د هیلو وړانګې ډرامې په تیرو برخو کې اوریدلې دي چې غونچا ګل د تل پسیر کلیتا سودا راوړې وه. شمس تری بسکیټ اخیستل، خو پلار حاجی شیرین ورته وویل چې لومړی د بسکیټو تاریخ وګوره. د حاجی شیرین اندیښنه پر ځای ده. ځینې هټیوال د خوراکي توکو د پیر او پلور پر مهال د خوراکي توکو نیټه نه ګوري، چې دغه چاره د یو لړ روغتیایي ستونزو لامل کیږي. نو د خوراکي توکو د اخیستلو پر مهال د توکو نیټه خامخا وګورئ، ځکه چې تاریخ تیری توکي په ماشومانو کې د مسمومیت لامل کیږي. راشه چې د هیلو وړانګې ډرامې نوې برخه واورو.
یار مورې، خدای دې راته ژوندۍ لره. د ډېره موده مې ستا د لاس خواږه خجور نه و خوړلې، او دا خوند مې د دنیا په خوړو کې ونه مونده. ډېر خوند یې وکړ مور جانې. ته صبر چې زه یې عکس او ویډیو هم واخلم او په خپله ستوري کې نشر کړم. دا دې څومره ښایسته راغلل.
شیر زمانه زویا، دا لوبې پرېږده، زر زر دې خجورې وخوره. ټوله ورسته او دا تلیفون.
نه مورې، داسې مه وایا. نړۍ اوس ډېر پرمختګ کړی دی. تلیفون خو د ژوند یوه برخه ده. ته صبر چې یو کورنۍ عکس واخلم، زه به در نږدې شم. دا دې
بس. ته زویا څومره عکسونه اخلي، ما څومره په مینه تا ته خجوري راوړي، زر زر یې وخوره کنه.
دا به دې ورته سهار چیکې راوړي وای. او ښځې ودلې ده چې مخکې له مېلمنو سره شک وخوړو.
خیر دی اوسړیا، پرېږده چې نوش جانې کې له اوږدې مسافرۍ نه راغلی دی.
خیر دی پلار جانه، د مور د لاس پخلي پسې خفه شوی وم، ځکه پرې نه مړېږم. ځه خیر دی، تشویش مه کوئ، ډېر نه خورمه.
درودشه درودشه زویا، خو لږ پام کوه چې ناروغ دی نه کې.
مورې دا د خجورو قبره نه لرې که، چې زړه مې ترې نه صبرېږي، اسې نه چې په رښتیا ناروغ شم.
ښه شر زمانه زویا، اوس به اصلي خبرو ته راشم. ما خو تر خپل وس او توانه درمان مصرفونه وکړل، او په خارج کې مې درمان د درس او سبقې وویلې. اوس نو نستا وار دی چې د خپلو مصارفو لاس برابره ګټه وکړي او پیسې وګټي. پیسې
پلار جانه، زما خو زړه دی چې څه موده پس بیرته خارج ته لاړ شم، اول ته خپله مستري وکم او بیا راشم. پیسې خو هر وخت ګټل کیږي و پلار جانه.
ګوره شیر زمانه زویه، تر کومه پیسې ګټم او ته به څټې؟ درس ته خارج کې وویلې، نور ته بس دی. ګوره زه دلته یوازې یم، ته مې مټ او بزوشه، سیالي او شریکي لرو، باید د پیسو او شتو خواندان شو. پوه شوې که نه؟
د شیر زمان پلاره، زوی خو مې بده خبر نه کوي. پرېږده چې خپل درسونه ووایي، د کلي دښمني پرې مه کوه، بس چې ته پرې اخته یې.
وښه زه، ته د غلي په خپل ځای کښېنه، په دې خبرو ستا سر نه خلاصېږي. ولې زه خو یې څه دښمن نه یم، زه په خپله ګټه او توان ډېر ښه پوهېږم. پوه شوې که نه؟
زویه ته مه خفه کېږه، ته دې خپل چای په خوند وڅکه، زما او پلار دې تل هم دغه حالي.
لا حول ولا.
خیر دی خیر دی پلار جانه، حوصله ښه ده. دوه ورځې ژوند دی، راشئ چې په ګډه په خوښۍ او خوشحالۍ تیر کړو. مسافرۍ کې مې ډېرې خوږې او ترخې ولیدلې. کور باید د مینې او محبت ځای وي. تیر شئ له دې ترخو خبرو نه.
وای زویا، ته خو په رښتیا خفه شوې، په دې خبرو پسې مه ګرځه. زه او پلار د دې خبرو سره عادت یو، ته ځان مه خفه کوه. شکر دی ملک اصغر غوندې پلار زما په شان مور لري.
ایلا با ایلا، چې یوه د کار خبره دې وکړه. وښځې د ما زړه دې خوشحاله کړه. خیر اوسه و د شیر زمان مورې.
زه هر کله ښې خبرې کوم، وسړیه خو په تا ښې نه لګېږي.
دا دی دا بیا دې پیغور راکړه. خیر د خپل زوی لپاره به څه نه درته وایم. پوه شوې که نه؟
خیر ویسې، خو د زوی لحاظ خو دې کوې. خیر دی چې زما پروا نه لري.
لاره مې ولې نه موښځې، خوشي ګیلې ګزارې مه کوه که نه.
پلار جانه، ادې مې خوشحاله ده، هسې دې ځوروي او در سره ټوکې کوي.
او خوشحاله خو ډېره ده، خو ټوکې موکې نه کوي. ګوره که نه، چل چل کې خپل زړه را باندې تشوي.
زه ښه ده وسړی چې پوهېږې. خو
مورې دا خبره مه کوه، خه هر وخت خوي. تاسو دواړه دی الله پاک تر ډیره راته ژوندي لري. مینه مو نورم ډیره شه.
ګلالۍ، نن مې له شتنارو هندارې نه یو کتاب واخیست چې د پاکۍ په اړه ډیرې خبرې پکې دي.
ښه کومه دی ملالۍ، ته یې راوړه چې دواړه یې وګورو.
دا دی، دغه کتاب یادوم. ملالۍ، تې په لوړ غږ وویل څه پکې لیکلي؟
وړو ها واخلئ، چې تازه میوه مې درته راوړې ده، په ګډه یې وخورئ.
ژوندی اوسې ترور جانې.
ژوندی اوسې ترورې،
ما ته به دې غږ کړی وای مورې، ته ولې ځان په عذاب کړ؟
خیر دی لورې، درو موشه، تازه میوه تاسو ته ډېره ګټه لري.
رښتیا وایې مور جانې، ښه ده چې پاکه دې مینځلیم ده.
شمسه، خبره شوم چې تل خیرن او بازاري شیان خورې، ډېر پام ورسره کوه.
نه ترورې، نوره مې تر توبه ایستلې ده، نور نه خورم.
آفرین، ښه کوې. ښه نو اوس هم میوه وخورئ او مو کتاب ولولئ.
سمه ده،
سمه ده مورې.
ته صبر، دا زنګ د چا دی؟ او دا خو د ملالۍ پلار دی. سلام علیکم، تر اوسه په بازار کې؟ هو خیراتو، مخکې مې په دې خاطر زنګ ووهه چې هغه سودا دې له یاده ونه وځي. ښه ښه
ګلالۍ، راشئ چې لومړی عکسونه وګورو. ملالۍ، پیلې کنو؟ ښه نو راځئ چې له اولې پاڼې یې پیل کړو.
بېخي سمه ده.
څومره ښایسته کارتونیانه پکې رسم کړي دي. وګورئ، دې عکس کې لاسونه مینځي، هلته صابون هم ایښودل شوی. مطلب څه دی ملالۍ؟ مطلب یې دا دی چې ته له خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابونو مینځئ.
څومره ښه، د دې عکسونو له مخې هر څوک پوهیږي.
هغه دی، هغه بل عکس کې یوه ښځه غوا لوشي.
د دې عکس مقصد دا دی چې باید مخکې د غوا له لوشلو نه خپل لاسونه پاک ومینځو.
شاباسې ګلالۍ، بالکل همداسې ده.
مور مې تل هم داسې کوي، له مورجانې نه مې زده کړي.
ښه نو ته له پخوا نه پوهېدې، هسې دې ځانغلی کړی و چالاکې. ای دې بل عکس ته وګورئ، هغه کس کې ناراب ته روان دی. په دې خو زه پوه شوم، ما ته مې تل مور پلار وایي کله چې کنارام نه راووتې لاسونه دې ښه پرېمزه، خو زه په صابون نه وینځم.
ښه نه کوې شمسه، ځکه چې صابون د لاسونو میکروبونه پاکوي. رښتیا وایي ملالۍ، پلار مې تل وایي چې پاکوالی د ایمان برخه ده.
د نن دپاره همدومره بس دی. سمه ده شمسه، دا موږ ته داسې دی لکه سبق، خو چې زده کړو ښه ده.
بېخي سمه ده.
هو چې ډېر شي بیا مېرېږي. نو تاسو لږ صبر وکړئ چې زه درنه یو پوښتنه وکړم. ګلالۍ، په کومو وختونو کې باید لاسونه ومینځو؟
کله چې له کنارب نه راوځو باید خپل لاسونه په پاکو اوبه او صابون سره ومینځو.
آفرین ګلالۍ. شانسه، ته پکې څه وایې؟ زه خو وایم چې مخکې د ډوډۍ خوړلو او وروسته د ډوډۍ خوړلو باید لاسونه پاک ومینځو. آفرین شانسه، راځئ چې چکچکې ورته وکړو. که څوک ما په خپل زړه پرېږدي زه مې زده کولی شم.
ښه نو ته څه شی غواړې؟
داسې لکه ته، اول مې کتاب ولوسته بیا دې رانه پوښتنه وکړه. لکه پلار مې راباندې پقار نه شوې او نه دې لکه خیالي وزورولم.
شمس نه فرمایشي سبق غواړي.
او هلکه شاغه، حوصله کوه، خیر دی، دا تاوان دی زه درکوم.
رښتیا وایي شاغه، ته خو پخوا داسې بې حوصلې نه وې، اوس درباندې څه شوي؟
ما ته هم شاغه وایي شاغه، د ګلینې اوبه مې څکلې دي، مصیبت خان له غله نه غلا وکړه، اوس یې نه پرېږدم.
پوهېږم شاغه، پوهېږم.
په څه شي پوهېږې؟ والله که په خاورم پوسې. خلک میلمه ته چای راوړي، ډوډۍ راوړي، تا وږي تږي دلته کینولي او کیسې دې راته شروع کړي.
نه شاغه، داسې نه ده. اشوک ډېر میلمه دوسته سړی دی، سترګې مړې دي، خو وایي تشه لاسه ته مې دښمنې، سړی کمزوری دی.
خیر دا خبرې به دلته پرېږدو، خو همت مصیبت را نه شي خلاصېدلی.
غلی شه، ولا کې څه وکې، دومره نو باتورم نه.
وخاندئ، ښه وخاندئ. غواړئ چې میراته مو په لاس ورکړم؟
نو چې ته مونږ په لاس ورکې که نه، نو ته رانه چېرته خلاصېږې؟ ورته وایو چې ټول پلان د شاغه وو.
ګل خبره دې وکړه، چې نه منی د خپل بابا پندونه آخر به وکړي ارمانونه.
خیر نو تاسو وایه چې زه څه وکړم، زما غریب زرګون به څوک راکوي؟
خیر دی، د پیسو چاره به دې مونږ وکړو، خو ګوره چې ته مونږ ته غم مه جوړوه.
رښتیا وایي، وایي لنډه غر له اوبو نه ډارېږي، همت مصیبت هم له خبرو نه ډارېږي، هغه یې کیسه کې هم نه دی.
چې داسې ده، مهرباني وکړه زرګون مې ته راکړه، زه به هېڅ هم نه وایم.
ته اوس غواړې چې هم له همت نه زرګون ووهې او هم له چنارګل نه؟
نو څه وکړم؟ تاسو ووایه، زه پیروز استاد ته څه ځواب ورکړم؟
وایم کور دې له غلې ډک شه، دا د فیروز استاد ستا له پیسو سره څه؟
او ساده گانو زدم را پیسې لکومکم پیسې د پیروز استاد دی د کلی نری پیسې رانه وهلی دی په خپل پیروز استاد راته ویل چې قیمت خان پیسې در نکړي نو میرا او ته پلاس ورکا
څه 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 او ساس فیروز هم دوبو د غلا خبر شوی
کور دې لغلې ډکشا ته اوس دا وایا چې فیروز استاد له دینه خبر دی چې موږ او تاسو له همت سره ملګرتیا کړې و
نه نه د همت مصیبت لغلا نه خبر دی خو له موږ او تاسو نه لا خبر نه دی
کور مو لغلې ډکشا وخلکو لکه چې خبر لاړه ډنډوره شو
اے ادا چې مونږ او تاسو نه خبر نه ده خه خبر ده اوس به مونږ او تاسو یو بل کار وکړو
کوم کار
ادا سی به وکړو چې درې وړه بلاړ شو د استاد فیروز څنګه ته هغه سره به مشوره وکړو کوم کار کې چې مشوره او سلاوي هغه به بناوي
بالکل وایم زما د زړه خبره دی وکړه به مشورې هیڅ کار نه کوو اسی نه چې ځان ته کوم بل جنجال جوړ کو
یاره تاسو خو دې ژوندۍ وسی بالکل خه خبره مو وکړه
اے نو چې تاسو دا پتاو دا کې به سړه نه راولې راپور ته شي چې ورشو
بسم الله
درځي چې زو
رښتیا څنګه زویا دا د شیر زمان ستړی مشته تر نه ویو کنه نه ولا پلار جانا هغه ورځ مې په بازار کې ولید ډیر ښه و آرام الک دی
رښتیا هغه پلار او دا زوی
اغه خپل مور شبیبی ته تللی وی
ترور می خوای د ملک اصغر خان میرمنه ډیره سنگینه او خخ زده
وای کنه چې د خوبه خیا دیږي اغه د ټولې د خزی او زوی صفاتونه کوي د ملک اصغر به څوک څه یاد کی
زویم تری خوشاله نه دی پلاره څه پوښي واله کس سنگینه
بازار کې می چولی ده نو په خبرو کې خپل پلار نه شکایت شروع ک ډیر تری ګلمانو خو شیر زمان بیا ښه لګ دی او ډیر ښه فکر او پلانونه لري پلاره
یاره تر کوم ځای پورې چې ما اوریدلې او نور ویلي ریښتیا ښه فکر او پلانونه لري خو چې عملی کی
روخانه خبره ده تم دې لپاره سبق ویلې دی باید خپل زده کړو نه ګټه واخلي او عملی کی
کیدای شي چې بیرته لاړ شي ګومان کوم دا ځل ماستری وای
کومه پوهنځای لوسی ده
د حقوق او سیاسي علوم له پانزینه فارغ شوې ده
حتما غواړي چې سیاست مدار شي
عائشہ بس زمالور کوي ته څنګه پوښوي
بل جنا دومره پوهیږم چې څوک ته ولولي نو ډاکټر شي کدار المعلمین ولولي نو خون کې شي چې سیاست ولولي نو سیاست مدار شي
ملالی ته سلواله لخيره
په دې اړه می فکر نه دی کړی خدا سی پونځیل ولم چې ټول خلکو ته خیر ورسیږي
او له خیره خو چې اول خوانځي ولولې بیا به د پونتون غمه کوي
ډیره ښه ده ملالی کوم درس ته دوام ورکړای وای اوس به مې ماستری ما خسته وای
څنګه نه زویا دې ته مخه فکیګه هغه وای کنه مې چهار وخت له وبو راو باسي تازه وي اوس هم کولای شي چې امتحان ورکړي او پونتون ته بریالي شي
خدای لوی دی ان شاء الله چې پونتون ته به کامیاب شي دی وظیفه غم خود لپ خوا کړی دی
خا زسنګ نیم خبر شوی
وای لکه زما په شان ځان له هر چی خبره وکنه
نه ما باید پلار جان ته می ویلی وای خو له یاد می وتل پلار به خنه را تکوانو
خیر دی سنگینه زویا دا دې وسو خبر شوم خدای دې وکړي چې کار دې وشي او یو ښه دند لا سره وړي
امين
سنگې لالا لمړنی ماش کې دې څه شي راته اخلي
بلا غنه په کتابونو ما نه یې ستاد خوخي کتابونه و درته واخلم
ژوندای وسې سنگین لالا خیر دې سودنی کتاب چا ورنګې مور سره واخلم
اګه نور څه فرمایشونه لري وی وای کنه
دی ولې نی ماش لپاره هم دومره فرمایشونه بس دی نور به سره ګورو
امید جان ډیر پامو کې چې په ویډیو او اکسونو کې ټوله غونډه راواله او کوم څه درنه پاتې نشي خصوصا هغه شایان چې زموږ فرهنګ معرفي کوي ځکه د خارجیانو ته ډیر جالب دي دا یو اضافه به ټیم هم درته راوړي چې کمرې چارج خلاص نکي
سما دا ته به غمو وسه
ورونو یو څو دقیقې لشي چې قشر ملک صاحب شیر زمان خان تاسو ته غواړي څه وایي
د لوی څښتن تعالی په نامه اول سلام بیا کلام تاسو ټول ستړي مشي
خیر اوسئ هم ستړي مشي
خوشاله يم چې یو ځل بیا تاسو روغ او جوړ ګورم او نیک دینه تاسو سره خبرې کوم هغه هم داسې خبرې چې د دې ولس په ګټه دي هغه ولس چې ماته ډیر ګران دي او تلې په حق له فکر کوم
ژوند دی اوسې کوو دا
باید وایم چې هر انسان د دې لپاره تعلیم او تحصیل کوي چې له دې لارې نه د خلکو خدمت وکړي، ځکه هغه تعلیم او تحصیل چې نورو ته خیر او ګټه نه رسیږي بې ګټې دی او کومه ښه پایله نه لري. نو تل مې دې مسلې ته پام و چې د تحصیل تر څنګ باید د خپلو خلکو په فکر کې اوسم او داسې کار وکم چې ولس ته مې ګټه ورسیږي.
کور ودان، ژوندی اوسی. شیر زمان خان لطان زموږ تمه هم دادا.
محترم مولوی صاحب او درنو مشرانو، زه په همدې موخه راغلیم. څنګه چې راورسېدم اکثرو کلیو ته لاړم او د کلیوالو ژوند مې له نږدې نه ولید. یقین وکړئ چې ټولو خلکو مشکلات درلودل. د خوشحال خیلو کلی کې هم مشکلات شته، خو د دې کلی تفاوت له نورو کلو سره دا دی چې دوی د ښه ژوند کولو لپاره هڅه کوي، خو لکه چې وایي تشه لاسه تمې دښمنې، لاسونه یې تش دي.
هو، زموږ ولس له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دی، خو که چیرې ټول سره یو ځای شو نو کولی شو خپل مشکلات سره حل کړو.
خوشحاله که ډېره ښه خبره دې وکړه. نو په کوم نیت او پلان چې زه راغلی یم، غواړم چې د هماغه پلان له مخې مخکې لاړ شم. که څه هم په دې اړه ما ټولو مشرانو سره خبرې کړې دي او پایلو ته هم رسیدلی یو، خو اوس دا پلان تاسو سره هم شریکوم او زما تمه تاسو نه دا ده چې ما سره په دې مقصد کې ملتیا وکړي.
هغه وایي کنه د خیر په کار کې تادی په کار ده. دا خو د خیر کار دی، مونږ ټول در سره یو.
مننه ملک صاحب. خبره دا ده چې مونږ له هیواد نه بهر یو خیریه ټولنه لرو چې هغه کې اکثر از مونږ او تاسو خپل خلک دي. هغو خلکو سره مرستې کوي چې هیواد کې دننه لویو لویو ستونزو سره مخامخ دي. نو ما یو کال د مخه د خوشحال خیلو کلی په هکله هغې ادارې ته پوره معلومات ورکړي وو او د دې کلی یو څه ویډیوګانې مې مور سره شریکې کړې وې. هغوی را سره د مرستې ژمنه وکړه.
کورې ودان، بچی لوی.
درنو مشرانو، په دې کلی کې الحمدلله ډېر روښان فکره او باسواده خلک شته. نو دې سیمه کې د یوه فرهنګي مرکز موجودیت ډېر ضروری دی. مونږ د ولس لپاره ډېر امکانات نه لرو، یوازې کولی شو د دوو کلیو لپاره یو فرهنګي مرکز جوړ کړو. د دې مرکز لومړنی کار به دا وي چې ولس یو موټی او متحد کړي.
وایم کور مو له غلې ډک شه، وایم لاسونه ورته وپړکا وای.
مننه، کور مو ودان اوسه. د نن لپاره هم دومره بس دی. اشوقلاره ته اشاره کوي چې د غرمې ډوډۍ تیاره ده. مونږ تاسو درنو کلیوالو ته میلمستیا جوړه کړې ده. راځئ چې ټول په ګډه هم د آزاد فضا کې ډوډۍ وخورو.
وای، دا خو دلته ولاړ دی. ته صبر، زه به په داسې لار لاړ شم چې استاد فیروز او شاغا مې ونه ویني. دا خو موټر شاته به پټ پټ لاړ شم.
الا خوشحال خیل کلیواله، الا 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 خره سره سي موټر ډک ده. الا خيجه خيجه خوشحال خیل کلیواله، کوس کلی بار کلیواله، الا خوشحال خیل والا، خوشحال خیل والا.
شاغا ولک تا ته وای.
څه وای استاد جانا؟
هغه همت مصیبت نه ده.
کوم یو
هغه چې د موټر شاته پټ پټ روان ده. ګوره هسه خلې خلې روان ده.
او ملي ده، او ملي ده. او ولا رښتیا وای همت خان ده. ته صبر چې زه ورسم.
صبر وکړه چې زم در سره لاړ شم.
راځه استاد.
لکه چې وی نه لیدم آغا موٹر کے بلاڈ شو.
الک احمد خان، چیر تل خیر؟
خیر کی خدایا، غک خواشنا دے اک چویلی دم.
چیر تل خیر او ناسوانا، ولی دی خپل کلی په موٹر کې نه دی چپر دی موٹر پسې منډی وای. ها
اخی گیر کړم. اوهو، تاسو استی تاسو دلته څه کوی؟
دا خو زمنګ زاده. ته وای ته دلته څه کوی؟
زه خو لګه سودا اخلم بیا زم.
کاکا مخکله دی چې سودا پسې لار شي، دوه درې خبرې مې در سره کولې.
خیر دیوی، دا څه خبره ده چې دومره ورته ورختا یې؟
همداسې چې ته یې په اخستلو کې ورختا وې، منګې په بیرته اخستلو کې ورختا یو.
والا فیروز استاد، په خبرې دې پوه نه شوم، د څه شي په بیرته اخستلو کې ورختا یې؟
د زرګون په بیرته اخستلو کې چې په چل او دروغ درانه واخسته.
تا ته څه وای؟ مال چانه پیسې مېسې نه دی اخیستې، هغه هم زرګون. خو شه تور مه لګوه.
تور نه دی، حقیقت دی. پوهېږې منګه مغه وخت پوه شو چې ته په ناحقه یې، خو د خلکو لپاره مې غږ ونه کړ چې سپک او غلبه معرفي شي.
هسې لګیای په زور رانه یو غیران هم نه شي اخیستی. زرګون خو لا غټه خبره ده، لاس دې خلاص، توره دې تیره.
ګوره احمد خانه، جنگ او جنجال مو جوړاوه، شرم دې درته.
وای، ما د چانه پیسې نه دی اخیستی او نن چاته پیسې ورکوم.
لا حول ولا، مم مجبوره و چې په زور به درنه واخلم.
زور مترملا او توره مو تیره، هر څه چې کولای شي وی کوي.
وا استاد موټر ډک شوی دی نه زی من پتم او ته بیغمه بابا
اوه اله استاد چې موټر ډک شوی دی همت سر بل وخت ګورو خیر دی همت مصیبت دی به سر حساب کوو
لاس د خلاص تور دی تیرا
شیر زمان خان پویګه ژوند ته پراتک دی ډیر خوشاله شو
خوشاله اوس یا کا وای چیرته چې زړه لاړ شي الته په خیم زی
وایم قربان لا پو او خیر سړی شما چار خبره د خانی کرکوی
واخله چای د چ سړیږي دا توره ګړه مر سره اخره چ خوان درکی
استاسو د چای او توره ګړه صفاتونه زمون کلی کیم کیږي خو بیچارهګان زما د پلار لډاره ستاسو ژرندې ته نشي راتلای
هو پلار د لږ څه تریخونه سړی دی خدای دې سام کینو
هو پلار مې لږ نه چې بیخي ډیر تریخ دی سم مرچکی دی مرچکی خو زه کوښښ کوم چې قرار قرار یې په عادتونو کې تغییر راولم ښه به شي انشاءالله
وایم خدای خو دې ژوندی لره شیر زمانه
سلامت اوسې چنار ګله ریښتیا خوشاله که خبر شوی یم چې همدې ژرنده کې اوسیږي او خپل کور ته نه ځې
هو والا همدلته اوسیږم
مطلب کور دې همداسې تش دی
هو تش تور دی
وایم کور دې له غلې ډک شه شیر زمانه ودی نه ویل چې د خوشاله کا د کور پوښتنه دې ولې وکړه
چنار ګله لکه څنګه مې چې له کلیوالو سره د یو فرهنګي مرکز د جوړېدو خبره یاده کړه د هغه مرکز لپاره یو کور ته اړتیا لرو خوشاله که ستا نظر څه دی
زه پکې څه نه وایم خو زما زړه نه غواړي چې نور هغه کور ته لاړ شم
اوبخه خوشاله که چې زړې خاطرې مې در یادې کړې خفګان مې در باندې نه لورېږي
وایم کور دې له غلې ډک شه شیر زمانه دومره درته وایمه چې ډېر ښکلی کور دی ښی اوبه لري ښه سوری لري سم جوړ کور دی
خوشاله که راځه کور دې ما ته راکه چې د فرهنګي مرکز پکې جوړ کړو هر شرط چې لري زه یې منم
کور دې له سر نه زر شه شیر زمانه دا خپل کور وګڼه ته چې زموږ لپاره دومره خواري او زحمت باسې ولې زه پکې یو کور نشم درکولی
ژوندی اوسې خوشاله که ته خو خبر یې چې دا پیسې زما نه دي دا پیسې د حق خیریه ټولنې دي چې د خلکو د خدمت لپاره یې راټولې کړي دي او ماته یې راکړې دي یعنې د کرایې لپاره یو اندازه پیسې لرو
شیر زمانه که خفه کېږي نه په دې هکله به بیا خبرې وکړو
خواښه مې ده بیا به په تفصیل سره خبرې پې وکړو
توبه خدایه توبه اوس ته دومره شوې چې بېله د ما د مشورې نه هر کار دی چې زړه غواړي کوې څه فکر کوې چې په کلتا دې خلاصه که نو هر کار کولی شې واه واه او ته بیا له هغو سره ملګرتیا کوې چې د ما هېڅ نه خوښېږي
څه کوې و د شیر زمان پلاره پرېږده چې خپل کارونه په خپله سرته ورسوي مې ځوروه په ښو بدو ښه پوهېږي
ته ما غږېږه وښځه همدا تا خراب کړو تل یلې ما غیبونه پټوې دا دی اوس چې لوی شو په خپل سر شو دی خامخا کوم هدف لري خو له ما یې پټوي
هېڅ هدف نه لري غواړي خلکو ته یې خیر ورسیږي
لا حول ولا دی به خلکو ته څه خیر ورسوي د خلکو په ځای دې لومړی خپل مور او پلار نه خبر شي ولې موږ حج ته نه لګي ټول غریب او بیچاره خلک حج ته لاړلو ښځې او د ملک زرغان غوندې سړی له پاتې دی تر اوسه مې اجم نه دی کړی یا هغه دې نقدې راکړي چې هر کله مې خوښه وه حج ته به لاړ شم
ډېر سرزوره سړی یې
ښه دی ښه دی ما ته سرزوری وایې او د هغه د ټولو کارونو نه دفاع کوې ه آفرین دی وي نو ودره چې غږ ورته وکړم او ستا مخکې پوکم چې ته هم پوه شې والا کشر زمانه
ها پلار جانه څه دې ویل
ته یو ځل دلته راشه چې در سره کار لرم
مه کوه و سړیه هغه هم ځوان دی بې تجربې دی کوم خبره بې درته کړې بیا به خفه یې
زه ورته دا حق نه ورکوم پوه شې که نه والا کشر زمانه
سلام علیکم
راشه دخوا ته کینه دلته کینه آفرین
خدایه توبه
او خزه ته زه او د شپې د ډوډۍ غم وخوره موږ یوه شېبه یوازې پرېږده پوه شوې ورځه
ښه سمه ده ده دی لاړم
پلار جانه څه دې ویل راته
ښه مور دې ویل چې نن د خوشحال خېلو کلي ته تللی وی دا رښتیا ده
هو پلار جانه لږ کار مې درلوده
لومړی دا ووایه چې ته د مور او پلار لیدو ته راغلی او که چکر ته
دواړو ته پلار جانه
ته خو یوازې په چکرونو کې اخته یې هغه ورځ د ټول کلي ته مېلمستیا جوړه کړې وه ولې د هغوی کورونو کې ډوډۍ نه پیدا کېده چې تا ورته میلمستیا وکړه؟ حق خدا دی چې تا ته هغوی ډوډۍ درکړی وای. تا ته
د ولس خبره وه، او بله دا چې دا ټول پلان زما و، د هغوی نه و.
ته اوس دې سادا ته وګوره، که تا ورته میلمستیا کولی نو خپلې حجرې ته به دې راوستي وای.
پلار جانا، ما ځکه د خوشحال خېلو کلي کې ورته میلمستیا جوړه کړه چې زه یو مقصد لرم.
زه ستا له ټولو پلانونو خبر یم، پوه شه کنه؟ پلان په خپل کلي کې هم عملي کولی شي.
پلار جانا، ما په دې هکله ډېر فکرونه کړي دي. زه چې کوم کارونه کوم هغه د یوې مرستندوی ادارې له خوا کوم، او د خوشحال خېلو کلی هغوی ټاکلی دی.
د څه شي اداره؟
دا یوه مرستندویه اداره ده پلار جانا.
تاسو لا تر اوسه په دې هم نه یې خبر چې له چا سره باید مرسته وشي او له چا سره نه.
پلار جانا، زه ستا له جنجالونو او دښمنیو سره کار نه لرم. زموږ د ټولنې هدف خلکو سره د مرستې کول دي. دې ادارې ته دوست او دښمن یو شان ارزښت لري.
غلی شه، خدای دې خوار که. تا ته اوس ځان نابغه او موږ درته کم عقلان ښکارو. ته ما ته اوس هم هماغه شیرزمان یې چې پزه به د پلستوني پکوله.
پلار جانا، زه له تا نه ډېره مننه کوم چې ښه دې روزلی یم او زحمت دې راباندې ویستی دی، او زه هم داسې کار نه کوم چې خدای مکړه چاته دې سر ټیټ کړم.
یوه پاکه خبره درته کوم چې که د ما خوشحالي غواړې نو بیا د خوشحال خېلو کلي ته لاړ نه شي. هر کار چې کوي اول باید له ما نه مشوره واخلې او بیا هغه ترسره کړې، پوه شوې کنه؟
درنو اوریدونکو، تاسو به اوریدلې وي چې د ملک اصغر خان زوی شیرزمان له هیواد نه بهر پوهنتون ولوسته او کلی ته راغی. شیرزمان غواړي چې د ماسترۍ او ډاکټرۍ تر کچې زده کړې وکړي، خو پلار یې ملک اصغر خان ورته وایي پیسې وګټه چې شتمن شو، درس او تعلیم دې بس دی. ملک اصغر خان له دې نه ناخبر دی چې پیسې او شتمنی خلاصیږي، ورکیږي، غلا کیږي، ضایع کیږي، خو علم او پوها ورځ تر بلې ډیریږي، خوریږي او انسان ته عزت او شخصیت ورکوي. شیرزمان د خوشحال خېلو کلي ته راغلی و او هلته یې کلیوالو ته د خپلو پلانونو په اړه وویل چې غواړي د یوې مرستندویې ټولنې په ملاتړ کلیوالو ته خدمت وکړي. کلیوالو هم شیرزمان ته د همکارۍ وعده ورکړه. تر بیا مو په لوی خدای سپارم، روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه، د هیلو وړانګه ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي. د هیلو وړانګه، د هیلو وړانګه هغه راډیوي ډرامه ده چې د تفریح او خوښۍ ترڅنګ تاسو ته ګټور پیغامونه هم درکوي. دغه راډیوي ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
د ځوانانو خبرونه، د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله د خوشاله او روغ بوي. دا اونۍ په دوه موضوعاتو خبرې کوو. لمړی به واورئ چې ولې ځینې زده کوونکي خپل درس په سمه توګه نشي زده کولی او د دې ستونزې د حل لارې څه دي. په دویمه برخه کې په دې غږیږو چې ځوانان څنګه خپل ځان ته یو کاروبار راپیلولی شي. پا په یو ټولګي کې ډیر زده کوونکي درس وایي، خو ځینې یې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي او ځینې یې بیا وروسته پاتې کیږي او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغسې زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیریږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د ښوونځي په مهال درس نه زده کېده. دا چې ولې له ده یورو
یو د مکتب فشار درسونه یو د کورس وځي بیا بله ورځ چې کورس یو میاشت خلاص وله چې کور کې پوښتنه کوله یو د ډار له خطره چې پلاره ډارېدلو سم جواب نه سم ورکولی شیان موږ خپل ښه زده کړی څه سم زده وو چې پلار ته کېناستلو چې پوښتنه کول دیار میاشت به پوښتنه نه شي کول چې هغه به چې ورته کېناستلو چې څه زده وو هغه به هم یاده وتل بیا وهلو به یم ټکولو به یم نوم به یم راند باندې کېښودو هسې تقیرول به چې بیا چې کورس ته تللو د زړه به هم کورس ته نه کېږي کورس ته لاړ شو یا مکتب ته.
د اووم ټولګي زده کوونکي که راشد بیا ځینې ښوونکي هم ګرم بولي چې په سمه توګه تدریس نه کوي ځکه د ده په څیر ډېر زده کوونکي لا نور هم لا درسونو زړه توري کړي.
استادان دي ديار درته درس تشریح کې تي کرا کې نه هلته نو ټوي چا ځانې بخي غوي ته نه وایي تا څنګه زده ده کنه سیز ده دیم نه وحی دي ټول سمفیان هلته ناست دي شرمی د څنګه ما وحی هلته استاد لاړ سی بیا ټول درته وایي دی وه سم نام ژتوري استاد نام بخي زرم نه کی سر مکتب تلاړ.
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي. خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لختل چې هر خواته کږی هغه کږیږي. ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنی موږ کوی شو چې راسته یې کړو یا یې چپه کړو یا څه رقم یې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کینه یو ځای داخلي دی باید هماغه کار وکړي. دای باید لوبی وکی دی لوبی په وخت دای باید خوب وکی دی خوب په وخت دای باید درس وای کای نوی ته باید زمينه سازي ورته وکی چې دای درس وای. مطلب د ډب او ادب کې سا وستری وتل د کچیر ته موږ ماشوم تهدید کو وی و وی ټکو چې ته باید تنا درس وای بل باید هڅونه وکی د ماشوم غ فطری غختنه موږ ورو وجلی اغه ماشوم زیدی رو مختکیږي اغه هیڅ کله اغه ته چې کوم شی تر غوړه اغه کار نه کوي تا په مخ کې باندې شو کې خونځي ته بم لاړ شي بیرته بم راشي مګر مغه به درس نه ویلای.
ځینې زده کوونکي داسې هم وی چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت درس نه زده کیده خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو همدا ورته لسه ول تاسو درس نه کوی موږ وی وهلو تحقیر کولو وی خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او مکتوی ښه درس ته ویل هر ځل به درس سره تکرارو روز مره به مختلفو کورونې وته دنده به کتل هغه به هپرین نه کو او کوم درس هم سنو زه بیا به راته تکرارو تیر درس تکرارو نو درس به تکرار تکرار زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکرارو.
ډیر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دې ټولو آی کیو یا د هوش یا د ذکاوت اندازې درته ساده وایم دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري، یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی یو څه زده کی، او یو زده کوونکی کیدی شي چې په څو وارې هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کی. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي د خپل هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولی.
ما خپل د صحت څخه کړی دا چې اول د درسي چاپیریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره. دوی راکینو ما درس وای ز خپلم کتاب وایم او دوی هم حسوم ما رویم دا چې د سره چې ز خپل دوی سره ماشوم کیګم. یعنی نه دی یو دیکتاتور پلار په صفات باندې نه غواړم چې ال ته په خونځي کې دوی تهدید شي. عموما په افغانستان په خونځي کې دا یو معاملې ده چې اوسم او سازان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځان نه بولي، حتی په دې شخصي خونځي کې هم د سيدي ز غواړم چې دی مهربان پلار دی مهربان ملګری صفات باندې دوی سره اوسم، حتی دوی ماته عادي سنځو وي عادي مشکل وي زلو دوی سره مرسته وکم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولی ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید د خپل ماشومان وګوري، د خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې پنځه ماشومان دي، په پنځو کې درې درس نه وایي، دوه یې وایي. دغه درې ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نورې رواني ستونزې ونه لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې په رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري، یا مور و پلاره وډار شي، ورختایي ولري، هم درس نشي ویلی. او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې، چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بیلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به زده وي، خو صرف که به هغه نشي اظهارولی، تختې مخې ته به نشي پورته کېدلی، دغه باید ډاکټران ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي. هغه رواني حالت یې که چېرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه هم اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري، یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډارېږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چېرته ناروغ نه وي، په هغو برخو کې، په هغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
دا چې له هغو زده کوونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس نه زده کوي، او که چیرې کورنۍ یا ښوونکي زده کوونکي د درس نه زده کولو په خاطر وهي، پایلې څه کیږي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یو متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې له دې چې یو ماشوم ښوونځي ته داخلیږي، مخکې د ښوونځي داخلو سره هغه سره باید په کور کې کار وسي، په ټولنه کې کار وسي، د کودکستان کوم مراحل چې د هغه باید مند نظر کې ونیول سي. بیا چې کله ښوونځي ته ماشوم راځي، باید نسبتا لږ آمادګي ځان سره ولري. د دې سره خوا کې ښوونکي باید په مسلکي توګه د زده کړو چارې په ښوونځیو کې مخته بوزي. هر ښوونکي مخکې له دې چې هر درسي ساعت شروع کړي، که هغه په هر ټولګي کې وي، په هره درجه کې وي، باید یو ارزیابي له شاګردان نه ولري چې زما شاګردان په کومه کټګوري کې دي، کومه برخه کې دي، د دوی د زده کړې د اخس دغه سټیج یا لیول په کوم مرحله کې ده. په هماغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کی او درجه بندي کی، لغنه ورسته به درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مختبوزي. ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولای شي شاګرد واخلي. فرض مثال، یو موضوع ده کولای شي چې شاګرد په عملی کار سره واخلي، یو بل موضوع ده کولای شي شاګرد په تمثيلي بڑے سره واخلي، یو بل موضوع ده کېدای شاګرد په تشریحي بڑے سره واخلي. ولی استادان زموږ هغه موضوع نه درکې چې شاګرد دغه موضوع په کومه طریقه سره درکوي، له کومه طریقه سره ښه کولای شي زده کړي. نو دا مهمه ده استادانو ته زمونږ چې هر موضوع درکړي، هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوري د هر سوي د هر سن شاګرد وي په کومه طریقه زده کوي. له دغه نه باید استادان استفاده وکړي.
که چیرې یو زده کوونکی چې درس هم نه زده کیږي ووهل شي یا تحقیر شي په صنف کې، په کور کې، آیا دوی به مجبور شي چې لاړ شي درس ووایي، که نه نور به هم له خپلو درسونو سره رابطه کمزور شي؟
زموږ په ټولنه کې داسې یو ګمان ده چې زده کړه بدون له وهلو ټکولو نه ترسره کیږي، او ښوونکي کوشش داسې کوي چې همیش خپله مهمې موضوعات له تاوتریخوالي سره له شاګردانو سره مخته بوزي، در حال کې چې دا برعکس نتیجه لري. که موږ نړیوالو ادارو ته کې مثلا نور پرنسپونه چې موږ ګورو، دوی داسې طرحې جوړې کړې دي چې لغنه د تاوتریخوال نه بغیر ماشومان کولای شي ښه زده کړې ته لاسرسی ولري. تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره سي هغه زده کړې وړاندې کوي، نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري. لغنه ورسته باید هغه د درس کوم مفرده چې د غزان سره مخکې تر مخکې د معلوم کړی وي چې کوم موضوع کې د شاګرد ډیره سختي، کوم موضوع کې د شاګرد ډیره اساني. هغه سخت موضوع باید داسې میتو سره مخته بوزي چې هغه ماشوم ته سخته تمام نه شي. ولا وګر کوم موضوع سختي، دا مسلکی وړتیا باید دوستا سره موجوده. فرض مثال، ګروپی کارونه دي چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته. فرض مثال، موقعیتونه چیندې چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته. یو شاګرد چې په اول د حمل په میاس کې چې په کوم چوکي کېني، تر امتحانونو پورې په مخ چوکي باندې نشي. در حال کې چې نوې میتودونه کې داسې ویل سوي چې باید موقعیتونه تغیر سي، او استاد په یو طریقه زده کړه ورنکي. زموږ استادان چې دي همیش لکه د اول ټولګي، د دوم ټولګي، د متوسطه کلاس ده، په یو میتود درسي باندې مخته دي. او دغه تجربه زموږ خوندو کې نه ده. زموږ خونکو یوازنی تجربه د تاوتریخوالي تجربه کړې ده، که هغه منفي اړخ خو، که هغه مثبت اړخ خو. منفي اړخ مخکې دی چې هغه شاګردان ښه اخس نشي کولی، همده دوی ته مثبت کاریږي چې ما شاګرد و هغه خلک کېناست، په دې مانا چې هغه ښه زده کړو ته متوجه ده. در حال کې چې هغه زده کړو ته متوجه نه ده، هغه تحقیر سوی ده په هماغه ساعت کې، هغه یو ډول ذهني رواني فشار لاندې ده. ولی استاد دسی قیاس کی دا شاگرد ما ته متوجہ ده نو دا طریقې چې دی اندوی بیت همیش دسی په دورانی حالت کې میتودونو د استعمال کی لیو میتود استفاده ونه کی او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډیر آسان دي هغه د شاگردانو د سبب مطابق هغه آسان موضوعات دی کولای شي چې مثلا هغه شاگردانو سره خو په خو کې نه چې بل شاگرد کېدای شي لږ کم ذهن یې سره بل سره مرسته وکړي
کورنۍ باید له داسې زده کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درس نه زده کیږي
تر ټولو مهم فکتور سره کورنۍ ده زموږ په تاسو سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاگردان ډیر کم وخت په ښوونځي کې تیروي ډیر وخت یې په کورنۍ کې تیریږي کورنۍ کولای شي چې له خپلو شاگردانو سره کار وکړي هغه هم په دې صورت کې چې کورنۍ له ښوونځي سره ښه اړیکه ولري له بده مرغه زموږ ښوونکي چې دي له کورنۍ سره بالکل اړیکه نه لري او یا کورنۍ خپل ځان دومره مصروف ښکاره کوي چې ښوونځي ته بالکل نه ورځي په ټول کال په جریان کې در حال کې چې موږ د معارف په سیستم کې همدارنګه نړیوال ادارو چې کوم پرنسپونه وړاندې کړي دي هغو داسې وایي چې تاسو باید د کورنۍ د والدینو شوراګانې ولرئ میاستنۍ جلسې ولرئ او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف ده چې ښوونځي ته لاړ شي له شاګردان له استادانو پوښتنه وکړي چې زما د شاګرد مسؤلیت او احساس درک په کوم اندازه کې ده
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
ډیر ځوانان په دې هیله چې یو مناسبه دنده ځان ته پیدا کړي خپلې هڅې کوي خو دا دوی په منځ کې داسې ځوانان هم شته چې لا هم وزګار ګرځي او چرته مقرر شوي نه دي دا ځوانان د کاروبار او پیسو ګټلو یوازینۍ لاره دا بولي چې لا نورو سره کار وکړي او دا هڅه نه کوي چې خپل ځان ته یو کاروبار را پیل کړي دا شخصي کاروبار له ناکامۍ څخه ویره د یوې ښې طرحې او مالي ملاتړ نه درلودل او دا ځینو کارونو سپک ګڼل هغه عوامل دي چې ځوانان خپل کاروبار پیلولو ته زړه نه ښه کوي خو دندې هم د بېلابېلو عواملو له کبله نه ورکول کیږي او د دوی ډیر وخت په وزګارتیا کې تیریږي عبدالحق هغه ځوان دی چې ډیرو خواو ته یې لاسونه غورځولي خو وایي د تجربې د نه درلودلو په خاطر دنده نه ده ورکړل شوې او د خپل کاروبار د پیلولو هڅه یې هم نه ده کړې
زه په خپله د دې تجربې شاهد یم له ژورنالیزم فارغ یم ګوټ ټو ګوټ ګرځم رسنۍ پر رسنۍ ګرځم چې کله ورسم سی وی ورم د تا کاري تجربه چی ده نو شاید زه استعداد ولرم خو څوک مې دې ته نه پرېږدي چې خپل کاري تجربه ورته وړاندې کړم زه په خپله له دې ستونزې کړېدلیم په ما راغلی د داوس هم په همدې ستونزه کې یم
د کابل اوسیدونکی عبدالرحیم هم په دې نظر دی چې یو شمېر ځوانان د خپل روزګار د ښه کولو لاره له نورو سره په کار کولو کې ویني او د خپل کاروبار د پیلولو لپاره هڅې نه کوي
ډېر ځوانان دي چې موږ یې وینو چې پوهنتون نه هم لوستي وي ښه لیاقت هم لري داسې نه چې لیاقت نه لري خو هغې دا هیلې وي چې یعنې موږ دې په غټو پوزیشنونو باندې ولګېږو یعنې موږ د غټو رتبه لاسته راوړو په کور پراته دي وایي چې نه موږ ته دې کور ته کار راشي خو داسې خو نه کېږي دا ناممکنه ده چې تا پسې څوک کور ته راشي چې راځه موږ سره کار ته به هلې ځلې کوي تر څو چې ته هلې ځلې ونه کړې نو تا ته ثمره نه شي لیدلې هلې ځلې چې وکړي ان شاء الله نو د هغې ثمره به تاسو ووینئ
شخصي کاروبارونه له ډېرې ابتدایي مرحلې څخه پیلېږي او وروسته پرمختګ کوي د دنیا ډېرو شتمنو خلکو خپل کار له ډېرې کمې سرمایې او امکاناتو را پیل کړی چې اوس یې سرمایې راټولېږي نه خو محمد ارشاد وایي په افغانستان کې ډېر ځوانان دا ځان ته شرم بولي چې یو وړوکی کاروبار را پیل کړي
دلته تربرونه دي د افغانستان خو دا حالات داسې ټول خپل ځان کام نه راوړي زه داسې نه یم باید تربرون زکام راسم هغه پورته زکات یم دا خبرې دلته افغانستان کې ډېرې دي او ټول ځوانان د خبر سره زید کوي چې دا څنګه نه ما دي تر زه نه مانه پورته سو یادې مانه ماز دي مانه پورته سو یادې خاله زوی یعنی اما زوی څنګه هغوی وظیفې بلري او زه به کار چواني کوم داسې بیا نیک کار نه کوي
د یوې شخصي کمپنۍ مشر ملک سهار چې په ډېره ځوانۍ کې د خپلې کمپنۍ څښتن شوی او د شلو شاوخوا کې نور ځوانان هم کار ورسره کوي وایي که ځوانان غواړي د خپل کاروبار څښتنان شي نو دا ښه ده چې دوی هر څه وګوري او بیا پریکړه وکړي چې کوم کار وکړي
ښه به دا وي زده ول ښه ماهره وي دوم فرصتونه وګوري ستونزو پسې وګرځېږي مثلا تاسو هر سکتور کې تاسو هلته سلګونو په ستونزې را یو ځای کړي پر باندې فکر وکړي د نورو کار د نورو بزنسونه دغه نقد کوي وی ګوري چې کومې ستونزې ده هغه تاته زمینه مساعده څنګه کولای شي د هغه ستونزې مارکیټ کې یا په کار یا په برخه کې موجود دي لغون تاسو فکر یندا کاری ستتی نه است یو افته یو میاس یو کال کار کوي او نور پرې دی
د پیسو نه درلودل هغه سنځه د چډیر ځوانانی د شخصي کاروبار د را پیلولو په برخه کې کوي خو د ننګرهار په هنتون د اقتصاد په هنځي استاد سید قیاس سیدی د دې سنځه د حل لپاره وړاندیز لري
ګوري ک یو ځوان یو 3000 سره ولري اډیا ولري خو اډیا د صدا اډیا دی د واخلي یو خپل خپلوان یو دوست یو آشنا یو ملګری یو دوست یو همکار هغه سره شریکه کړي چې زه دغسې یو فکر لرم یا د مشارکت په نوم دی یو کار وکړي کنه دا دلته افغانستان کې یو بد خبره مشهور شوې ده چې شریک کاروبار به یې نه کوي ټول دنیا معاملات تعاملات په شراکت مخ سره ونی اما کنټرول باید اما پروتوکول باید اما خطونه باید سره لیکلي اوسي تجار د خصوص سکتور خلق دوی د منفعت په نظر کې نیول سره چا سره مرسته کوي نو تاجر لزروانه چې کې لسلک افغانه در کوي شلکه سلکه در کوي ما اړیا به استایي تازه سره به شریکی نیمستوي نیمې زما
ډیر ځوانان په دې خاطر چې په شخصي کاروبار کې ممکن لستونز سره مخ شي نه پیلوي خو ملک سهار وایي که د خپل کاروبار په برخه کې لومړنۍ تجربه ناکامه هم شي ډیر نور څه به ترلاسه کړي چې په بل کار کې مرسته ورسره کولای شي
که څه هم سړی که ناکام هم سي ولې په دې ارزښت دا تجربه وکړي ځکه ډیر څه پلاس در کوي یو خو زموږ عام ذهنیت دا ول جوړ دا سمو همیشه د خوانځي او پانتون د ډول رزول سی سمو باید لنور سرکارو مو باید دی ادارې برخه وسیګو مو باید په یو جی کې کار وکړو مو دا آتا په دغه ټول د خوانځي او د پانتون په دوره کې مو ته دوه لیکچر به دی ډول نه راکول کی سمو خپل څنګه وایډیا را منځته کوم ان په ټول کې ذهنیت یو ډول پونځنګ دی برخه کې نه دوم ډېرې وخت دی عملن موهیت ویني چې خلک ګلاب دی برخه کې ناکامي کی ول د پلان کې تجربه زما تجربه فرق کوي دیغو علاقه مندي او زما علاقه مندي که دی غایډیا او دی ماډیا پارت کوي که ته وی ائیډیا ناکام هم کې تاسو د سلو نور ائیډیا او الهام راځي ته نور فرصتونه پیدا کوي ته نور خلک پیژنې نو په ټوله کې ته د دوم کار کامیابیږي معمولا خلک اول ائیډیا او دوم ائیډیا ناکامه یې ما ول دوم ناکامه کړي و خو درې مې ډیر ښه کامیاب کم یو دلیل نیم دا اوس یو غی نه ما کاپیان زبان دی کټه واسطه او دا فکر مې وربند نه وکړ چې واځي اول ائیډیا ولاړه ډېرې وخت اول ائیډیا کله ممکن خلک ته چونه کې مونته دي نور ائیډیا او الهام درکوي
استاد سید قیاس سیدی وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل کاروبار په محل خپل مهارتونه ډیر کړي او کار په داسې ډول وکړي چې د دوی او ټولنې ستونزې ورسره حل شي
خپل دې باید خلاقیت وکړي هغه کاري اخلاق باید پیدا کړي مهارت چې لوړنی کې خو نه چلیږي اوس خو د ټکنالوژۍ زمانه ده دلته ما درته ویل کسب ته باید په یو دراز ترې وګوري فکر غواړي دا برنامه‌ریزي غواړي یو ښه انتخاب غواړي چې مونږ څنګه وکولی شو یو کار انتخاب کړو نو دا ځوان باید مهارت زده کړي خپل نه پیږي نور وګوري چې فلاني کمله تعقیب کوي
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ځوانان څنګه خپل کاروبار را پیلولای شي او په کاروبار کې د پرمختګ لپاره باید کوم خبرو ته پام وکړي په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له یو روزونکو اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم
زه فکر کوم چې هغه هیواد کولی شي چې ښه اقتصادي وده ولري چې په هغه کې ځوانان خپل ونډه په ښه توګه ترسره کړي یو یې هم دا کېدی شي چې ځوانان دې په خپل مثلا انټرپرنورشپ تشبث ته لاره پیدا کړي تاسو فکر وکړئ مثلا موږ او تاسو په هر کال کې خپل د مکتبونو او پوهنتونو څخه پر حدود 3000 محصلین فارغان وو اما زموږ د کار مارکیټ چې دی یا د شغل مارکیټ هغه په هر کال کې نیسي کول چې 3000 نوي کارونه رامنځته کړي ایجاد کړي نو په دې کې ضرره چې ځوانان دې په خپل په توان باندې باور پیدا کړي او دغسې نوښتونه وکړي چې په هغه کې هم د افغانستان اقتصاد ته ګټه ورسیږي هم دوی په خپل په کار بوختي او دوی اوسې کولی چې نور ځوانان ته هم د کار زمینه برابر کړي
ډېر ځوانان وایي غواړي کار وکړي سوداګري وکړي او ګټه وکړي خو پیسې نه لري آیا د پیسو نه درلودل یو لوی خنډ نه ده کنه دوی به پیسو هم کولی شي یو کاروبار را پیل کړي
خو کاروبار پیسې درته پیدا کوي نه
او خپل لمړي سر کې پیسې نه وینو د څنګه یو کاروبار را پیل کړي
تاسو فکر وکړئ چې یو متشبث یا انټرپرنور او یو تجار ترمنځ توپیر څه دی تجار هغه څوک دی چې دفتن سرمایه لري پیسې لري هغه پیسې په کار اچي یا تجارت کوي صادرات واردات کوي که یو نفر ته دفتن ته 1,000,000 ورکړي هغه آسان کولی شي 2-3 کورونه ور باندې واخلي په کرایه ورکړي دا هم یو کاروبار تجارت متشبث هغه څوک دی چې آیډیا لري، مفکوره لري، په ټولنه کې یو اقتصادي خنډ ګوري، یو اړتیا ګوري، هغه اړتیا د پاره دوی د حل لاره پیدا کوي، او هغه د حل لاره اقتصادي کوي، یعنی تجاري کوي. انټرپرنور متشبث هغه څوک دی چې د آیډیا څخه کولی شي خپل د آیډیا څخه یو میلیون ډالر جوړ کړي، یو میلیون افغانۍ جوړ کړي. ډېر کسان موږ پېژنو، مثلا اکثرا دا نمونه یادېږي، مارک زکربرګ کول پیسې درلودو چې فیسبوک شروع نه درلوده، اما د ده آیډیا دونه موفق و چې اوسو کولی چې خپل سرمایه ځان ته جلب کړي. په اقتصاد کې یو اصطلاح په نامه ډیټ کپیټل یا مړه پانګه، په بانکو کې مثلا ډېرې پیسې شته، خلک هر څوک لري امانه پوهېږي چې چیرې یې خرڅ کړي. که یو کس پیدا شي وایي چې زه کولی شم ستا پیسو باندې تجارت وکړم، ښه آیډیا لرم. ډېر کسان پیدا کېږي چې دوی سره مثلا شریک شي.
که یو ځوان غواړي خپله یو کاروبار راپیل کړي، څنګه یې راپیل کړي او کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
اکثرا ځوانان داسې کوي چې دوی کله چې یو تجارتي مفکوره لري، دوی خوال داسې کوي چې دا مفکوره هیڅ وخت تطبیق ته نه وړاندې کوي. ډېر د ځوانان سره زه مخامخ یم چې ما سره خپل مفکورې شریکې کړي چې موږ مثلا دوه کاله کې دې باندې فکر کوو، درې کاله کې ژور باندې فکر کوو. نو زه ورته وایم چې که پنځه کاله مور باندې فکر وکړي، فکر کول تهونه کولی شي نورم فکر درته ایجادوي. په عمل کې شور باندې کارونه کې یعنی تطبیق نه کړي، ته نه پوهېږي چې دا آیډیا دې رښتیا هم تطبیق ورده که نه ده. نو اول دوی دې وکړي چې هر کوم تومره آیډیا چې لري، دوی دې اول د ده د تطبیق لارې چارې باید وسنجي. دومه خبره په انټرپرنورشپ دا ده چې آیډیا څخه څنګه ته بزنس کانسپټ باید جوړ کړي. آیدیا کولی شي چې وشا آیدیا مګر ماغه په تجارتی قالب کې اچول ځان ته بعدي مهارتونه ضرورت لري. نن سبا په انټرنیټ کې خپل په افغانستان کې ډیر داسې کسان شته، داسې ادارې شته چې دغه آیدیا بزنس کانسپټ یا تجارتي طرحه ته تبدیلولو کې مرسته کوي. دریمه مرحله دا ده چې تاسو باید خپل د پاره یو بزنس پلان جوړ کړئ. څنګه د کوم ځای نه شروع کوم، کوم ځای څخه باید مارکیټینګ څنګه وکړم، خپل مدیریت څنګه مخته بوځم، یعنی ټول د علمي عملي پروسې دي چې باید مخته بوځي. بعد ځوانان دي چې کله آیډیا لري، اول کار چې دوی کوي ځي دفتر نیسي، بیا یا داسې کوي چې عاجل یو ویب سایټ ورسره جوړوي. حال دا چې دا کارونه باید ډېر وروسته په یو تجارت کې وسي، پیسې باید شانو باندې مصرف نه سي، خصوصا هغه ځوانان چې پیسې نه لري. باید کوشش وکړي چې اول کې خپل مشتری وپیژني، د هغوی اړتیا باندې پوهي، خپل آیډیا پخه کړي، په اصطلاح بزنس پلان ورته جوړ کړي، بیا پانګه ورته پیدا کړي. بیا چې کله پانګه پیدا شو، بزنس په خپل پښو ودرېدی، عاید رامنځته شو، بیا کولی شي دفتر هم ونیسي، بیا کولی شي چې نور کسان هم استخدام کړي، یا کولی شي چې ویب سایټ داشان جوړ کړي. نو په ټوله کې باید ډېر کوشش وکړي جرأت وکړي. که تاسو وبیریږئ چې دا کار نه کیږي، دا کار ستونزه لري، دا شان لري، همیشه خی بس باید سړی کور کې کښېنئ، نو ستونزو دپاره د حل لار حتما پیدا کیږي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
کلیمړی کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، دی وېد کلیمړی کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، سبې دیدنا وې دیدنا ورنظم، سبې دیدنا وې دیدنا ورنظم، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وخت په کومل هر دی را واستما، وخت په کما کما کمال هر دی را واستما، واستما، وخت په کومل هر دی را واستما، وخت په کما کما کمال هر دی را واستما،
دخته کې بمرم وطن پخده سپارما پکم دخته کې بمرم وطن پخده سپارما وطن پخده سپارما وطن پخده سپارما وطن پخده سپارما نستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوې وطن نستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوې